افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعت ده چې اومه ورځ پروګرام په دویمه نیمایي کې اوریدلی شئ. السلام علیکم، نن د دوشنبه ورځ ده، د غبرګولیا جوزا اومه د می میاشتې اوویشتمه. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په سیلاب ځپلو سیمو کې د ورځې 22,000 کسانو ته پاکې اوبه رسوي. دغه ادارې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې افغانستان کې وروستیو سیلابونو د اوبو رسولو ګڼې شبکې ختمې کړې چې ورسره زیاتې کورنۍ د څښاک پاکو اوبو، پخلی او ځان مینځلو لپاره له اوبو بې برخې سوي دي. یونیسف افغانستان د یو عکس په خپرولو سره لیکلي چې هر ورځ څه باندې 2,000 کسانو ته په ټانکرونو کې پاکې اوبه وړي او هر کس ته شاوخوا 15 لیټره اوبه رسیږي. وروستیو سیلابونو د افغانستان په ګڼو ولایتونو له هغې ډلې بغلان، غور، فاریاب، بدخشان او نور ولایتونو کې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او لسګونه زره کسان یې اغېزمن کړي چې یوه لویه برخه له دې خلکو د څښاک پاکو اوبو او کافي خوړو ته اړتیا لري. د طالبانو حکومت خبر ورکړی چې د هرات خواف د اوسپنې پټلۍ د څلورمې قطعې د جوړولو چارې پیل کړي. په هرات کې د طالبانو د والي ویان نثار احمد الیاس پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د اوسپنې پټلۍ دا پروژه 30 کیلومتره اوږده ده او په 2.5 کلونو کې به بشپړ شي. د راپورونو له مخې د دې پروژې تړون له افغان ګاما شرکت سره د څه باندې 350 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک شوی دی. طالب چارواکي وایي چې د اوسپنې پټلۍ د دې پروژې په بشپړېدو سره افغانستان د ایران د بندرونو لارې له ترکیې او اروپا سره ونښلول سي. د قطر د همکارۍ وزیر لولوا بن راشد الخاطر د سویډن د نړیوال پراختیا او بهرنی سوداګری له وزیر یوهان فورسیل سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د قطر د چارواکي پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دواړو خواوو د افغانستان، غزې او اوکراین په اړه بحثونه کړي. دا غونډه په داسې حال کې کیږي چې ملګري ملتونه په پام کې لري چې د جون د 10مې د جولای تر لومړۍ نیټې د قطر پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د لوړې کچې غونډه جوړه کړي. د دوحې درېیم دې غونډه کې د افغانستان لپاره د بیلابیلو هیوادونو او سازمانونو استازي ګډون کوي. د قطر او ملګرو ملتونو چارواکو هم د طالبانو د حکومت له چارواکو سره کتلي او هغوی ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه ورکړې ده. طالب چارواکي وایي چې په دې غونډه کې د ګډون لپاره ځینې شرطونه وړاندې کړي دي. د قطر د غونډې هدف له افغانستان سره په لا همغږې او منسجم ډول د نړیوالې ټولنې د تعامل زیاتوالی شول سوی. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت نن سهار وختي ویلي چې د غزې جنوبي شهر رفح ته نږدې د بې ځایه سویو پر یو مرکز د اسرائیل په هوایي حملو کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او په لسګونو نور ټپیان سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د فرانسې خبري اژانس د خبر له مخې د اسرائیل پوځ تایید کړی چې په رفح کې د حماس پر یو مرکز هوایي حمله کړې ده او په هغو راپورونو خبر دی چې په پیښه کې ملکیان هم زیانمن سوي دي. د غزې روغتیا وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د اسرائیل حملو 15 کسان شهیدان کړي او په لسګونو نور ټپیان کړي چې ډیری یې ښځې او ماشومان دي. د اسرائیل پوځ وایي یوې الوتکې په رفح کې د حماس یو مرکز ویشتلی چې په وینا یې د حماس د پام وړ تروریستان هلته فعال وو. تکل سوی د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی نن دوشنبه هسپانیا ته ولاړ سی چې هلته به د اسپانیا صدر اعظم پیدرو سانچیز هرکلی وکړي. د اسپانیا حکومت د دغه رسمي سفر خبر پرون ورکړی دی. د اسپانیا د صدر اعظم دفتر په ویلامیه کې ویلي صدر اعظم سانچیز به غرمه مهال د اوکراین د ولسمشر زیلنسکی هرکلی وکړي. وروسته به دواړه په یو خبري کنفرانس کې خبري وکړي. د امریکا سی ان ان ټلویزیوني شبکې راپور ورکړی چې ولودیمیر زیلنسکی به سبا سه‌شنبه پرتګال ته هم سفر وکړي او داسې وخت دا سفر کیږي چې زیلنسکی له خپلو غربي متحدانو د نورو پوځي مرستو غوښتنه کړې ده. کلکتا نایت رایډرز لوبډله د هند کرکټ د غوره لیگ یا آی پی ایل د سرشکل اتلس و. کلکتا لوبډلې تیر شپه په چنئی شهر کې د سن رایزرز حیدرآباد ټیم د 2 وکټو په توپیر مات او د دریم ځل لپاره یې د هند غوره لیگ اتلولي په خپل نوم کړه. لمړی بیټنګ حیدرآباد ټیم کړی و چې یو سلو څوارلس منډې هدف ورکړ. کلکته په یولسم اور کې دغه هدف ته ورسید. په کلکتي ټیم کې د افغانستان پیلیز توپ وهونکی او وکټ ساتونکی رحمن الله ګربز هم شامل وو. ګربز د هند غوړ لیگ په دې مهمه لوبه کې د خپل ټیم کلکتې په ګټه 9 منډې جوړ کړې چې 2 پجیزي او 15 څلوریزې پکې شامل دي. کلکته نایټ رایډرز ټیم د هند مشهور فلمي ستوري شاهروخ خان دی چې افغانستان او د نړۍ ګوټ ګوټ کې ګڼ مینوال لري. خبرونه مو د سهار د 6 په خبرونه کې له ازادي راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ولولئ، ازادي راډیو ډاټ کام ته ورسئ. د دې ساعته خبرونه په راپورونو کې اورئ. د پاکستان د کورونی چارو وزیر افغانستان کې له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان مشران ونیسي.
هم افغانستان کی جو انٹرم گورنمنٹ ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں.
موږ د افغانستان د موقت حکومت غواړو چې بختیار شاه، قاری عبدالله او خان لالا ژر ونیسي.
یو بنسټ وایي په کار ده چې د وهې په درېمه غونډه کې د نورو اړخونو ژغونه هم واویدل سي.
تنها شرط و شروط های طالب نه بازی است.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي.
کونړ کې وروستیو سیلابونو خلک زیانمن کړي. پر ډیورند کرښه قومي مشرانو د امن د ټینګښت په هدف غونډه کړي.
د وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بورډر کې به باقاعده د نستای کې دو د کوم د هغوی مشکل وای یا د مو مشکل وای هغه سره خیا شو، هغه مشکل به هلته ورک شو.
د حماس وسلوالې ډلې بیا پر اسرائیل حمله کړې دي. په دې خبرونه کې د هند کرکټ د غوره لیگ د پایلوبي په باب هم راپور خبرو. د خبرونه په دویمه نیمایي کې اوم ورځ پروګرام خبري چې له متفاوتې زاویې د اونۍ مهمو پیښو ته پکې کتنه سوې ده.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د راپورونو برخې ته. د پاکستان د کورونی چارو وزیر له طالبانو غوښتي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی رهبر او نور مشران ژر تر ژره ونیسي. محسن نقوی پرون د می پرشپوږوښتمه په لاهور کې یو کانفرنس ته دا خبري کړي. نقوی تور لګولې چې د ټي ټي پی وسلول له افغان خاورې پر پاکستان خپل بریدونه پلانوي. د طالبانو حکومت که څه هم تازه د پاکستان د کورونی چارو وزیر د ترګندونو په تړاو څنډې ویلي، خو مخکې په وار وار ویلي چې اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې د نورو هیوادونو پر خلاف کار واخیستل سي. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
د پاکستان د کورونی چارو وزیر محسن نقوی وایي په افغانستان کې د طالبانو په حکومت غږ کوي چې د ټي ټي پی یا د تحریک طالبان پاکستان د رهبر نورولي محسود په شمول د دې ډلې مشرتابه ونیسي او دوی ته وسپاري. نقوی پرون په یو کانفرنس کې تور ولګاوه چې د ټي ټي پی مشرتابه په افغانستان کې ده او له هغه ځایه پر پاکستان بریدونه پلانوي.
هم افغانستان کې جو انټرم ګورنمنٹ ہے اس سے یہ مطالبہ بھی کر رہے ہیں.
موږ د افغانستان موقت حکومت غواړو چې بختیار شاه، قاری عبدالله او خان لالا ژر ونیسي. په ځانګړې توګه د ټي ټي پی امیر رولی مسعود او قمندان عظمت الله مسعود او څومره هم چې د ټي ټي پی اصلي مشرتابه هلته دي هغه ژر ونیسي. موږ افغانستان سره ښه اړیکې غواړو، خو دا په هغه صورت کې ممکن دی چې هغوی هم موږ ته لاس راکړي او پرې نږدي چې له خپلې خاورې ترهګر زموږ پر ضد کار واخلي. د پاکستان حکومت تر دې مخکې څو واره نور هم ادعا کړې چې د تحریک طالبان پاکستان مشران په افغانستان کې دي او هلته ملاتړ کېږي. د تحریک طالبان پاکستان ډلې بیا دغه ادعا رد کړې او ویلې دي چې اړتیا نه لري له نورو سیمو فعالیت وکړي. د پاکستان پوځ 13 روزه چې مارچ میاشت وه ادعا وکړه چې په یو برید کې د پکتیکا په برمل کې د عبدالله شاه په نوم د ټي ټي پی یو مهم قمندان وژلی دی. دغه قمندان په سبا په یو ویډیو کې چې ازادي راډیو یې کراوالی او رښتیا نه شي تاییدولی ښکاره شو او ویې ویل چې ژوندی دی او په جنوبي وزیرستان کې دی. د راپورونو له مخې د طالبانو حکومت په 2021 او 2022 کلونو کې څو واره د افغانستان دننه د تحریک طالبان پاکستان او د پاکستان د استازو ترمنځ د خبرو کوربتوب وکړ. دا خبرې د 2022 کال په می کې په یو اوربند سلاته ورسېدي. په اګست کې د پکتیکا په برمل کې د راپورونو له مخې د ټي ټي پی یو بنسټګر عمر خالد خراسانی او دوه نور مشران د سړک غاړې بمی چاودنه کې وژل شول. تر دې پیښې وروسته ټي ټي پی په سپتمبر کې د اوربند د پای ته رسیدو اعلان وکړ. افغان طالبان سره لدی چې د ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمنځ د یو رابط په حیث ډیر مهم بلل کیږي، خو دا یې رد کړي چې د تحریک طالبان پاکستان وسله وال دي له افغان خاورې بریدونه پلان کړي. د طالبانو حکومت ویلي چې ټي ټي پی د پاکستان کورنۍ ستونزه ده او په کار ده چې د کارونو مسؤلیت دوی ته راجع نشي.
په هرات ولایت کې ځینی زلزله ځپلی وای چې لشاوخوا اتو میاشتو وروسته هم د سرپناه لستونزو سره مخامخ دي. د دوی په خبره د دوی د ویجاړو سویو کورونو د ترمیم په برخه کې لجمنو سره سره په دې برخه کې ورسره هیڅ ډول همکاري نه ده سوې.
نیمه ویجاړ سوي کورونه هغه چې په هرات ولایت کې د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې په زلزلو کې وران سوي او ظاهرا تر اوسه یې د بیا رغولو لپاره کوم اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمېر زلزله ځپلي وایي د خپل ورځني ژوند لپاره د اوبو او خوړو د برابرولو توان نه لري، نو څنګه خپل ویجاړ سوي کورونه بیرته ورغوي؟ دوی د طالبانو پر حکومت نیوکه کوي سره له دې چې لیست یې اخیستی او ارزونه یې هم کړې، خو دوی سره یې د کورونو د ترمیمولو په برخه کې تر اوسه مرسته نه ده کړې. د دایکنډي اصلي اوسیدونکی محمد چې د اسلام کلا هرات پر لویه لار ژوند کوي وایي د خپل کور د درسویو دیوالونو د بیا رغونې توان نه لري.
کورونو درزونه کړي چې باران وي او په دیوالونو را بهیږي، موږ د دیوال له پاسه پرې پلاستیک اچو، ټول دیوالونه همداسې خراب شوي، اندېښمن یو. پیسې هم نشته چې بیرته یې ورغوو، دولت هم موږ سره مرسته نه ده کړې چې بیرته دا کورونه جوړ کړو.
د هرات ولایت یو بل اوسیدونکی هم چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور سي وایي چې د تره د زوی کور یې د 2023 کال د اکتوبر په زلزله کې ویجاړ سوی، که څه هم د مرستو په لیست کې نوم نیول سوی و خو په خبره یې تر اوسه ورسره مرسته نه ده سوې.
ما د تره د زوی کور په بشپړه توګه ویجاړ سوی دی، هغه یې په لیست کې نیولی و خو نور معلوم نه سول او کوم ځواب به هم ترلاسه نه کړ چې له دوی سره به مرسته کیږي او کنه کیږي.
د هرات ولایت د 15 ناحیې اوسیدونکی جاوید هم ورته شکایت لري.
زموږ ځینې کورونه درج شوي وه، ویل چې ترمیم به یې کړو، مرسته به در سره کوو. هماغه سروې چې کړې نور هیڅ چا موږ سره همکاري او مرسته ونه کړه.
د هرات ولایت د زندهجان ولسوالۍ هغه ځای چې د تیر کال د اکتوبر د میاشتې د زلزلې مرکز بلل کېده، د دې ولسوالۍ اوسیدونکی عمران هم له خلکو سره د مرستو په پایله کې د نویو جوړې شویو کورونو په اړه نیوکه کوي. د ده په خبره دغه کورونه د ډېرو غړو لرونکو کورنیو د اړتیاو پر بنسټ نه دي جوړ شوي.
یک خانواده 7 نفر 8 نفر خانواده میا یک اتاق 3x4 درست میکنه،
ته کسیزی کورنۍ ته دوی راځي، درې په څلور کې کوټه جوړوي، یو دوه متره دالیز ورته جوړوي، داسې کور ورته جوړوي چې دوه نیم یا درې متره دی. نو حد اقل که دوی چې له خلکو سره مرستې کوي باید دا مرسته خپله د خلکو په لاس کې ورکړي چې دوی خپله خښتې واخلي او ځانونو ته د ژوند کولو وړ کورونه جوړ کړي.
په هرات ولایت کې د طالبانو د ولی ویاند نثار احمد الیاس د راپور تر خپرېدو پورې په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځوابونه وایه. هرات ولایت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې او له هغې وروسته د څو پار لپسې ویجاړوونکو زلزلو او تر زلزلو وروسته د ټکانونو شاهد و. دغه زلزلو کې سلګونه کسان مړه سول او دغه شان 40,000 کورونه یې په بشپړ یا قسمي توګه ویجاړ کړل. که څه هم ملي او نړیوالو مرستندویه ادارو، سوداګرو او اشخاصو په لومړیو کې له زلزله ځپلو سره مرستې وکړې او د طالبانو د حکومت لخوا د مرستو او کورونو د جوړولو لپاره یو کمیسیون هم جوړ سو، خو یو شمېر زلزله ځپلي وایي لا هم د دوی اصلي ننګونه چې د سرپناه نشتون دی ورته رسیدنه نه ده سوي. ملګرو ملتونو، نړیوال بانک، اروپایي ټولنې او د آسیا پراختیايي بانک په خپل ګډ راپور کې چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې خپور کړی و ویلي و چې د هرات د زلزله ځپلو د اړتیاو د پوره کولو لپاره 402.9 میلیونه ډالر ته اړتیا ده. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو یو شمېر مرستندویه ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو رسولو لپاره د بودیجې د کموالي په اړه اندېښنې ښودلې دي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان د سولې ډیالوګ په نوم بنسټ په قطر کې د درېمې غونډې په تړه وایي د افغان ولس د رښتینو استازو او د طالبانو د باصلاحیته پلاوي له موجودیت پرته هر ډول نړیوالې هڅې به د وضعیت د بدلون لامل نسی. د دې بنسټ یوې چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دا د ملګرو ملتونو مسؤلیت دی چې طالبان په جدي ډول خبرو تکشې نوي.
د دوه له درې میناستې د غښتنو په دوام د افغانستان د سولې گفتمان یا خبرو اترو په نوم بنسټ وایي باور دي چې له مشخصې اجنډا د افغانانو په ځانګړي ډول د مدني ټولنې خزو او د بشري حقوقو د فعالانو د استادو او د غشان د طالبانو د بصلاحیت پلاوی له حضور پرته هر نړیواله هڅه بیګټې ده. دغه بنسټ چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د بین الافغاني خبرو اترو لپاره د زمینې برابرولو او تسهیل په موخه د فرانسې په پاریس کې خپل فعالیت پیل کړی، د اکشن مې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره زیاته کړې چې د دوهې د هوکړې او د نړیوالې شخړو د هواري د بیلګو پر بنسټ ملګري ملتونه د منځګړي په توګه مسؤلیت لري چې بین الافغاني خبرې اترې او طالبان په جدي توګه خبرو ته اړ کړي. دغه بنسټ په خپله اعلامیه کې له ملګرو ملتونو غوښتي چې د طالبانو د تګلارې مطابق او په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو وضعیت په اړه د هیواد داخلي واقعیتونو ته په کتو اقدام وکړي او طالبانو ته د هر ډول امتیاز ورکولو او ورسره له یو اړخیز تعامل نه ډډه وکړي. د دې ادارې د بهرنیو اړیکو مسؤل خدایار نایب زاده ازادي راډیو ته وویل
هر ډول نړیواله هڅه د مشخصې اجنډا او د افغان ولس د رښتینی استازو په ځانګړې توګه د ښځو او د طالبانو د بصلاحیت پلو له ګډون پرته ناکامه ده، ځکه پر دې ناستو او د سولې په پروسې د بې باورۍ کچه به لا زیاته کړي.
په همدې حال کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین د اکشن می په ورځ ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې کنړیواله ټولنه له دوی سره د خبرو لاره د مسایلو حل غواړي، باید د دوی غوښتنې د دوه د غونډې په اجنډا کې شامل کړي. د هغه په وینا د فقر له منځه وړل، د کاري فرصتونو رامنځته کول، د اقتصادي پروژو پیلول، د اقلیمي بدلونونو سره مبارزه، د کوکنارو بدیل کښت او په نشه یي توکو د روږدو کسانو درملنه د دوه د درېیمې ناستې په اجنډا کې د طالبانو د حکومت غوښتنې دي. خود بشری حقونو او د ښځو د حقونو د فعالانو غوښتنې او لیدلوری بیل دی. پروپا کې د افغانستان لپاره د سولې د کمیټې د ښځو د چارو مشرې او د بشری حقونو فعالې رودا بی فروتن ازادي راډیو ته وویل چې افغان معترضې ښځو ته باید د دوهې په درېیمه غونډه کې رغنده ونډه ورکړل شي او ملګري ملتونه باید په دې لټه کې نه وي چې په دې غونډه کې یوازې د طالبانو شرطونه ومنل شي.
تنها شرط و شروط های طالب را نپذیرد.
دوی یوازې باید د طالبانو شرطونه ونه مني او د خبرو فرصت ورنه کړي. دلته افغان میرمنې هم شته چې اړتیا لري واورېدل شي، نو د دواړو لورو لپاره باید ځانګړی ځای په پام کې ونیول شي چې حضور ولري او د خپلو حقونو دفاع وکړي.
د افغانستان یوه بله معترضه زکیه زهادت هم ټینګار کوي که معترضې ښځې د دوهې په ناسته کې نه وي، د دوهې د درېیمې غونډې نتیجې ته خوشبینه نه ده.
اگر زنان معترض افغانستان
که د افغانستان معترض یو مبارز ښځې هلته نه وي، د افغانستان د خلکو د استازي په توګه خبرې ونه کړي، له بعد مرغه سره له دې چې ورته خوشبینه نه یو، بلکې د افغانستان په اړه د دوی د پریکړو اړوند مثبت نظر نه لرو.
ټاکل شوې د دوه درېیمه غونډه د جون میاشتې له دیرشمې د جولای تر لومړۍ نیټې په قطر کې د افغانستان لپاره د هیوادونو او سازمانونو د ځانګړو استازو په حضور کې جوړه شي. ملګرو ملتونو طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون رسمي بلنه ورکړې. د طالبانو حکومت هم اعلان کړی چې د دوی د شرطونو د منلو په صورت کې به په دې ناسته کې ګډون وکړي. او د قطر د بهرنیو چارو له مرستیال وزیر سره یې د دوهې د درېیمې ناستې لپاره خپل شرطونه شریک کړي دي. د دوهې د غونډې یو مهم هدف د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي ټاکل دي، خو د طالبانو حکومت تر دې مخکې د دغه ډول استازي له ټاکلو سره مخالفت ښودلی. له دې سره سره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ویاند سټیفن دوجاریک ویلي چې د دوهې د درېیمې ناستې موخه له افغانستان سره په منظم ډول د نړیوال تعامل زیاتول دي او په دې غونډه کې به د افغانستان د مدني ټولنې استازي هم ګډون ولري.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
او وسمیو بهرنی مسله څیړو. د حماس وسلولې ډلې پرون پر اسرائیل د توغندیو بریدونه کړي. حماس چې د امریکا متحد ایالاتونه او اروپایي ټولنې ترهګري سازمان ګڼي ویلي دا بریدونه په تیرو څو میاشتو کې د اسرائیل لخوا د شپږ دېرش زره فلسطینانو د وژلو په غچ کې کړي اخو د اسرائیل پوز ویلی د حماس ورستی بریدونه شي چې پر رفح کې باید پوزی عملیات دوام پیدا کړي. نور جزئیات له سفی الله ستانګزینه.
اسرائیل تایید کړ چې له رفح څخه لږ تر لږه اته میزایل د دوی په خاوره توغول شوی. د اسرائیل پوز په یو بیان کې د یک شنبه پر ورځ ویل له دې ډلې څو میزایل تعقیب او نسکور کړي. د اسرائیل مرستندوی او ژغورونکي سازمان خبر ورکړي چې یو کس د تل ابیب په هرسلیا ښار کې ساتي ټپي شوی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس هم په تل ابیب کې د خطر د زنګونو ویډیوګانې خبرې کړي چې ورسره خلک ځانونه خوندي سیمو ته رسوي. همدارس د یو راکټ په لګیدو په نتیجه کې د یوې ودانۍ تخریب شوی برخې هم ښکاري. د پتیرو څلورو میاشتو کې لومړی ځل چې پر اسرائیل راکټي برید کیږي. د یک شنبه ورځې د برید مسولیت د حماس جنگي برخې منله. حماس د امریکا او اروپا لخوا تراګر سازمان ګڼل کیږي. حماس ویلي د یک شنبه پر ورځ برید په غزه تړنګ د اسرائیل د بریدونو په غاچ کې کړی چې په خبره شپږ ډیر در فلسطینیان پکې وژل شوی. پر تل ابیب د میزایلو له لګیدو وروسته د اسرائیل هوایي چلند سازمان خبر ورکړ چې ممکن الوتنې له خنډ سره مخ شي. پر اسرائیل د حماس د دغو تازه توغندیزو بریدونو په غبرګون د اسرائیل د جنگ د کابینې وزیر بینی ګانس ویلي دغه بریدونه ښیي چې اسرائیل د دب خبره باید پر افخار کې خپل عملیاتو ته دوام ورکړي. اسرائیل ویلي رفح د حماس د وسلوالو وروسته پټنځای دی او دوی د حماس د لمنځوړلو لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. د اسرائیل دفاع وزیر یوا ګالانت هم رفح ته تللی و څو له اسرائیلي پوځیانو سره له نږدې وګوري. هغه ویلي د اسرائیلي یرغملو د ستنولو لپاره له ټولو پوځي او ډیپلوماتیکو لارو کار اخلي. لومړی وار د 2023 کال د اکتوبر په 1مه د حماس وسلوالو د اسرائیل په خاوره پراخ بریدونه وکړل چې په یو ورځ د راپورونو له مخې څه باندې 1200 کسان مړه او شاوخوا 2500 نور یرغمل ونیول. د یرغمل ډلې ګڼ د فلسطینی بندیانو د خلاصون په بدل کې خوشې شول، خو اسرائیل وایي لا هم شاوخوا 100 تنه یرغمل له حماس سره پاتې دي چې دوی د خلاصون لپاره پوځي عملیات کوي. د حماس د بریدونو په غبرګون اسرائیل په غزې ترانګې خپل پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د حماس تر کنټرول لاندې غزې روغتیا وزارت د وروستیو شمیرو له مخې لږ تر لږه 6000 فلسطینیان تر دې دمه وژل شوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په پکتیا کې مالداران غوښتنه کوي چې د دوی د څارویو د محصولاتو لپاره دی بازار پیدا شي.
د پکتیا ولایت مالداران وایي چې د یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته یې د کورنیو څارویو څخه د محصولاتو اندازه لوړه شوې او مالداري هم ښه شوې ده. خو دا چې د دې ځای ډیری خلک لږ ډیر کورني څاروي لري، نو دوی خپل ټول حیواني محصولات نشي پلورلی. دوی غوښتنه کوي چې په پکتیا کې د لبنیاتو لکه شیدو، مستو، کوچ، پنیر او نورو محصولاتو د معیاري پروسس او بسته‌بندۍ اسانتیاوي برابر شي تر څو د دې ولایت بهر نورو سیمو ته هم صادر شي. د گردیز خار د لبنیات یو تن دکاندار رحمت الله تول
د دې د پروسس چې مرکز دلته پکتیا کې جوړ شي د مالدارانو د شودی په خبه سره خرسیږي. اوس د شودی پکتیا کې زیات شوی دی او خرسلاو کم ده. اوس د دې لپاره کده پروسس مرکز وی اده مالدار لپاره هغه غواوی او د شودی چې خرسوي هغه ته بسنه کوي، هغه ته ګټه کوي.
په پکتیا کې لیبی مدیر رئیس د افغانستان لپاره د هالند کمیټه د کرنې او مالدارۍ په برخه کې ځینې برنامه تر لاس لاندې لري او دا زری د مالدارانو د هڅونې او هغوی ته د بازار موندنې لپاره د مالدارۍ ورسپونوم یې راټولیدنه او ترڅنګ یې نندارتون پرانستی و. په پکتیا کې د هالند کمیټې ولایتي مسؤل سید کریم وویل
غواړو چې په راتلونکي کې د لبنیاتو لپاره سنټرونه جوړ کړو تر څو د موږ شیدې او مستې یا مثلا په مجموع کې لبنی محصولات هغه له ځای کې دوسخه مخنیوي وشي او د کور کور یا د مالدار مالدار جب ته پیسې ورسیږي. همدارنګه غواړو چې په راتلونکي کې د واکسینونو او د مالدارۍ د شپ خطر واکسینونو او د مالدارۍ د بقا په خطر باندې دواګانې توزیع کو سره په وړیا شکل سره.
د هالند کمیټه د پکتیا ولایت په ځینو ولسوالیو کې ثابت او ګرځنده حیواني کلینیکونه هم جوړ کړي چې موظف وترنران د مالدارانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي او د هغوی ستونزو ته رسیدنه کوي. یو تن وترنر نورستان وایي
د غلس میاشت کېږي چې موږ په ساحه کې پلیتونه کوو، مالداران ته خدمات وړاندې کوو. اکثره مالداران د موږ نه د الکای مصنوعي غوښتنه کوي او بل موږ د محصولاتو د حیواني د مالدارۍ د ډیرول لپاره واکسینونه موږ ته هالند کمیټه راکوي او د وارمینګ راکوي په وخت هغه مرزونه چې ساري بکتریاوی دی وایروسی دی دغه واکسین هم سره کومکونه کې موږ خلکو ته وړاندې کوو.
کرنه او مالداری د افغانستان د خلکو د خوراکي او اقتصادي اړتیاو د پوره کولو لرغونی واسطه دی. خود دې کسبونو د اوګده مخینه سره سره هم لتر وخت سره چندان توپیر نه دی کړی او د پاموړ پرمختګ پکې نه تر سترګو کیږي. د افغانستان او پوزانګړي ډول د لوی پکتیا په بازارونو کې د لبنیاتو ډیره برخه د ګاونډیو او د سیمې د هیوادونو تولید دی.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم ورزو د کرکټ نړۍ ته. د هندستان د غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د سرجنی پړاو اتلولی د کلکتا نایت رایدرز لوبډلې وګټله. په پایلوبه کې کلکتې د اتو وکټو په توپیر سنرایزرز حیدرآباد ته ماتې ورکړه. افغان لوبغاړی رحمن الله ګربز هم په پایلوبه کې د کلکتې په ګټه شلوبه وکړه. نور جزئیات له بختیار ساحل نه.
د هندستان غوره لیگ یا آی پی ایل سیالیو د سګنی پړاو اتلولی د کلکتا نایت رایډرز لوبډلې وګټله. د یک شنبه پورز د می میاشتې په شپږشتمه نیټه د آی پی ایل لیگ پایلوبه د کلکتا نایت رایډرز او سنرایزرز حیدرآباد د لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې د اتو وکټو په توپیر د کلکتې په بری سره تمامه شوه. دا دریم ځل دی چې کلکتا د آی پی ایل سیالیو اتلولی ګټي. دغه پایلوبه چې د هندستان په چنئی ښار کې ترسره شوه، حیدرآباد د پچې تر ګټلو وروسته توپوهنه غوره کړه او د ټولو لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یې په 13.3 اورونو کې یو دیارلس منډې وکړې. د یادې لوبډلې په ګټه پاټ کمنس څلیرش او ډنمارک کرمشل منډې جوړې کړې. د کلکتې لپاره په توپ اچونه کې انډرو رسل درې، میچل سټارک او هرشیت رانا دوه دوه لوبغاړي وسوځول. د کلکتې لوبډلې هدف د یولسم اور په دریم توپ پوره کړ. د دې لوبډلې لپاره وینکټیش آیر دوه پنځوس نه سوځېدلې او رحمان الله ګربز نهه دېرش منډې ترسره کړې. د پیلوبې د غوره لوبغاړي جایزه میچل سټارک وګټله او د لیګ د غوره لوبغاړي په توګه بیا د کلکتې سنیل نارائن ونومول شو. په سګنی پړاو آی پی ایل کې مخکښ منډه جوړونکی ویراټ کوهلی وو، هغه اوه سوه یو څلوېښت منډې کړې وې او هرشل پټیل چې څلیرش وکټې اخیستې وې د غوره تو اچونکي په توګه ونومول شو. سږکال په یاد لیک کې تر نورو کلونو ډیر نه افغان لوبغاړو بېلابېلو لوبډلو ته سیالۍ ترسره کړې چې نوین الحق تر ټولو زیاتې څوارلس وکټې اخیستې وې او عظمت الله عمرزي تر نورو زیاتې منډې جوړې کړې وې. دا ولې ده چې د آی پی ایل لیګ د پایلوبې مراسمو ته د نورو میلمنو تر څنګ د افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس میرویس اشرف هم وربلل شوی وو.
د خوست د سرحدي سیمو ځینو قومي مخاورو د کورمې د بېلابېلو قومونو د مشرانو سره د امن او د ځینو پرتو ستونزو د هواري لپاره ډیورند کرښې ته څیرمه غونډه کړې ده. د دواړو لوریو مشرانو ویلي چې د غلام خان بندر سربیره د خوست نورې لارې چې کورمې ته غځېدلې هغه دې هم خلاصې سي. نور حل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال په راپور کې
د خوست او د کورمې د بیلابیلو قومونو اوسیدونکو ډیورند کرښې ته نږدې جرګه کړې او په دې جرګه کې مشرانو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به پر کرښه هر ډول پیښېدونکې ستونزې او پیښې د خبرو اترو او جرګو مرکو له لارې هواروي. دوی همداراز د افغانستان او پاکستان له حکومتونو غوښتي چې له غلام خان سربیره هغه ټولې لارې دې د خلکو د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ پرانیزي چې پخوا ورباندې خلکو خوست او وزیرستان او کورمې ته تګ راتګ کاوه. د خوست د صبرۍ یوسیدون کی ملک حفیظ الله صبری مشال رادیو تو ول
په خو واخی بو کدل ته په غره کې یا په منځکه کې یا په چوکی بستون زروغلا د قومي سپنګيري بروغلا اما کا خبره به خالق نلا. نو دغه سپنګيرو په نقش قدم ان شاء الله العزیز په دې منځکه کې کای خوتوی کای دې خوتوی سستون دي چوي ان شاء الله موږ به دې خبرو لیلار حل کوو او موږ ته دې طرف نام ډاډ وکړل شو چې پاینده کې به موږ لیارم خلصيږي، تجارت به خلصيږي، ان شاء الله خدای دې وکړي چې دا خبره ټوله مثبت وي.
د ډیورن کرخې دواړو لورو ته ګډ قومونه اوسیږي چې له یوې خوا په خپلو کې دوستۍ لري او بل خوا یې راپورته کېدونکې ستونزې هم په جرګو حلولې چې د وروستیو کلونو ناخوالو دا دود هم اغېزمن کړی دی. د کورمی اوسیدونکی ملک فخر زمان وایي
دا ګوره دا ډېر زړې د مو د پښتو ایامونه چې کله په افغانستان د پاکستان ملکونه دي نه هغې راسې نه دا کیسه کېږي. دا وخت په وخت په افغانستان پاکستان په بارډر مې به باقاعده دا نستای کېدو د کوم د هغوی مشکل وای یا د مو مشکل وای هغه به سره خیا شو هغه مشکل به هلته ورک شو بیا به یوه فیصله د منځه فیصله به منځ ته راغله په هغې نه به د مو حکومت د افغانستان حکومت د مو ولس د افغانستان ولس به په هغه عمل کولو. نو دا د څو وختونه لږ دي کې کمای راغلی دی وایي مونږ به دا کوشش وي دا سلسله بیا شروع کو.
د خوست کورمی او شمالي وزیرستان ترمنز نخلون کې نه اصلي او فرعي لارښته چې په خوا به د دواړو لورو خلکو ور باندې تګ راتګ او سوداګري کوله خو اوس یوازې غلام خان لارې څخه استفاده کیږي. د خوست د زازی میدان اوسیدونکی ګلرنګین وایي
دا به یوه دومره ارزښناکه ګرځوو چې یو خو دغه لار چې ده چې دا پرو خلاصه شي داسې نه چې یا پاسپورت ته ضرورت وي او یا یې بل چې ته مشنفتي ته ضرورت وي د تذکرې د لارې به خلاصیږي او دوی به خپلو سره خبره کوي مونږ به خپلو مشرانو سره کوو.
د خوست او کرمې مشران وایي په دې سیمه کې امن دوستي او د اړیکو پراخوالی په دې پورې تړلی دی چې د دواړو خواوو د میشتو ولسونو پخوانیو دودونو څلو او نرخونو ته ارزښت ورکول شي. د کورم یو بل اوسیدونکی سید ذوالفقار علی شوایی
دا کوم ستونزې دي دا ټول ستونزې به ان شاء الله د جرګې مرکې په لیارې اورو او خبرو په تروزه کې یو بل سره مورشتي دي مذهب مې یو دی ریواج مې یو دی ژبه مې یو دی کلتور مې یو دی دا ټولې مسلې به ان شاء الله زه خوشمن یم ته نورې څوره مسلې دي دا به جرګې په لیارې اوري.
یاد دي وی د خوست په سرحدي سیمو همدارنګه د کرخې پورې غاړې په کورم او شمالي وزیرستان کې د وزیرو تڼیو ګربزو منګلو او زازیو ځینګړ قومونه اوسیږي. که څه هم په وروستیو کلونو کې پر ډیورن کرخه اغزنتار دواړو لورو ته د خلکو تګ راتګ ستونزمن کړی خو پخوا یا د قومونو د یو بل لوري د خوښیو په نمانځنو او د خفګانونو او مصیبتونو په غم شریکوي کې برخه اخیسته.
تال او تال
دا نوې تفریحي خپرونه له ازادۍ راډیو
کولای شئ د خپلې خوښې سندرې وغواړئ او د خپلو سیمو د ولسي سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422112240.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه ته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو له سید شنواری سره خپلې ومې ورسته خراغلی. نن به خبر شئ چې د غزنی په ګیرو ولسوالۍ کې د کلی خلکو په شخصي لګښت باندې د ښوونځي ودانۍ د جوړولو کار پیل کړی. له دې هم خبرې گئی چې ولی امریکا کې وی پیشو ته افتخاري ډاکټورا ورکول شوې ده. بامیانو کې پر سیلانیانو له برید وروسته افغانستان نه د سیلانیانو په مخ اړولو باندې هم درته غږیږو خو تر هر څه لومړی د تېرې اونۍ د مهمو سیاسي مسایلو د سر ټکی. د رئیسی جنازه کې د طالب مشرانو ګډون طالبانو د قطر له خارجه وزیر او د حماس مشر اسماعیل هانیه سره هم لیدلی. دې سیاسي جنازې ته د نړۍ له ګوټ ګوټ نه سیاسي مشران راخوځېدلي وو.
کېدی شي وي کېدی شي نه وي مګر دا تجربه ښودلی دی چې تر اوسه پورې په ډېرو حالتونو کې دا حالات راغلی دی چې په خپله تیاره د خارجي عواملو له وجې نه هم سقوط کړی.
پر لپسې دویم کال لپاره د طالبانو پټه توشې کړې بودیجه. طالبانو له دوه ارګانونو د بودیجې د توشې اعلان وکړ خو ارقام عادي انکشافي هر ډول بودیجې خپ چپ تیره کړې. هیڅوک نه پوهیږي چې د بودیجې سند کې څه دي.
نو د بودیجې پټولو یو دلیل تا هم کېدای شي چې طالبانو فینی ادارې هغه نظامی تشکیلات او مصارف ښکار نشي چې په کوم ولایت کې او په کوم زون کې څومره دوی نظامی مصارف هم لري.
د خلکو د خلو یا د زحمتونو پیسې دي ولس حق لري چې پوښتنه وکړي دوی پیسې چیرته مصرفیږي شخصي جیبونو ته ځي او کنه بیرته دوی ته په خدماتو باندې مصرفیږي. د دوی د صحت په مسله کې دولت څه کار کوي د دوی د تحصیل په مسله کې دولت څه کار کوي.
د امریکا کانګرس کې د افغانستان اړوند د ناندریو دوام دا ځل امریکایي جنرال سکاٹ ملر ویلي چې طالبانو د دوه له تړون نه په استفاده د جوړجاړي پر ځای د افغانستان د لاندې کولو نیت لاوله درلوده.
جمهور رئیس اوباما او د هغې نه وروسته جمهور رئیس ټرمپ او بایدن ټول په دې فکر و چې په افغانستان کې دایمي ونه اوسېږي او یو شکل د افغانستان جنګ خپل استواوې د افغانستان نه راوکاږي.
د شروع نه د 2001 نه هم په تشکیلاتي لحاظ هم په کادري لحاظ باندې هم په تخنیکي لحاظ باندې دغه ضعیف وساته لازم تخنیکی په لاس ورنکه مستقلانه وظایف ته نه پریښودل.
تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالات حاکم وو چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او د پاکستان پر پالیسۍ او د ملتپالو سیاستوالو نیوکې. افراسیاب خټک وایي طالبان د غرب او پاکستان ګډه پروژه وه او داعش نوې پروژه را روانه ده. خو ایمل ولی خان ویلي پاکستان پښتنو ته د بنګال د محکوم ولسونو په سترګه ګوري.
طالبانو چې د معاهده کوله دی افغانستان کې نه وو، دی پاکستان کې وو. دلته نه به دوهې ته تلل تاسو کولونه دلته پاکستان پاسپورټ به تلل.
د طالبانو د خارجه وزیر او مرستیال رئیس الوزرا ملا برادر په شمول د نړۍ ګڼو حکومتونو مشرانو، ولسمشرانو او وزیرانو د ایران د حکومتي رهبرۍ د سقوط شوي چورلکه د مړو په جنازه کې ګډون وکړ. تیرونی د ایران د ولسمشر ابراهیم رئیسی او خارجه وزیر امیر عبداللهیان چورلکه له ختیځ آذربایجان ولایت نه تهران ته پر لاره نسکوره شوه چې د دواړو په شمول یولس دولتي چارواکي په کلیله پښول. که چا هم د چورلکې د غورځېدو علت نه دی په ډاګه شوی، ایران یې د پیښې پلټنې ته کمیسون ګمارلی دی، خو اسرائیلو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړي او امریکا بیا ویلي که څه هم د رئیسي لاسونه د بېګنا خلکو په وینو سره وو، مګر په دغسې مړینه یې خپله رسمي خواشیني ایران سره شریکه کړې ده. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې پیښه طبیعي او د ایران د ولسمشر چورلکه خورا زړه وه.
چرته اوارز دی اراضی وه غرونه ورته پی وې، نو اولین تیاره چې دوی نه مخکې وه دا د دې موانع ته نږدې وه او خطر سره دا ډېر نږدې وه، نو دا په ډېر شکل د موافقانه ارتفاع نیسي او د وریځو نه جګېږي. آخري تیاره چې د تیارې پسې ده هغه هم جګېږي، یعنې تصادم نه کېږي، او دغه د منځ تیاره چې د ده لپاره کافي اندازه وخت ده دا تصادفي تصادفا یا په هر علت چې دی یا ټکر کوي یا په هر علت باندې سقوط کوي. چې دا خپل د سوال وړ دی، دا سوال وړ دی.
د غراز د ایران د ولسمشر جنازې ته د نړۍ د نور رهبرانو په ګډون له کابل هم د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال ملا غنی برادر او خارجه وزیر امیر خان متقی تهران ته ورغلی او د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی. د ابراهیم رئیسی د چورلکې د سقوط له امله که څه هم د ایران ګڼو ښارونو کې خلکو د ماتم او ویر مجلسونه کړي او د ښارونو په واټونو هم په لوی شمېر راټول شوي وو، خو په ټولنیزو رسنیو او له ایرانه د باندې ځینو ایرانیانو بیا د خوندي رژیم د چارواکو په مړینه د نڅاو او خوښۍ ترڅنګ تر دې حده خوشحالي کړي چې په ټولنیزو رسنیو یې لوڅ انځورونه خپاره کړي. دغو ایرانیانو د چورلکه له غورځېدو وروسته وعده کړې وه چې که رئیسي رښتیا مړ شي نو دوی به یې خوشحالۍ کې لوڅ انځورونه نشر کړي، ځکه پر رئیسي تور دی چې ایران کې وروستي د ازادۍ غوښتنې لاریونونه یې ځپلي او زرګونه کسان یې وژلي وو. ګڼو ایرانیانو بیا دا کار غندلی، ویلي دي چې د ښځو د ژوند او ازادۍ لپاره پیل شوې مبارزه باید په دې ډول د لوڅو انځورونو په خپرولو داغداره نه شي. بلخوا داسې راپورونه هم شته چې ایراني ځواکونو د هغو کسانو نیول پیل کړي دي چې د رئیسي په مرګ یې ایران کې خوشحالي کړې ده.
د ایران ولسمشر او د بهرنیو چارو وزیر مړینه د ایران لپاره ستره ضایعه ده او ډیر ضربه دا ضایع جبران نشي. د ایران اساسي قانون مطابق باید مخکې له وخته انتخابات دایر شي، او په انتخاباتو کې یو ستونزه چې زما سترګو ته راځي هغه د ټرن اوټ یا د خلکو ګډون مسله ده چې ممکن هغه ډیر زیات کم وي او په دې شکل باندې راتلونکی حکومت چندان د مشروعیت څخه برخوردار نه وي. دویم موضوع د غزه او اسرائیلو موضوع ده. ایران د اسرائیلو سره روابط ډیر ټینګلی دي او حتی د ایران قونسلګری په دمشق کې وشتل شو او له هغه وروسته ایران ځینې اقدامات ترسره کړل او بیرته بیا اسرائیل اقدامات ترسره کړل، نو تر هغې پورې چې په ایران داخل کې وضعیت بیرته
قابو شوی نوی او نوی حکومت منست نوی راغلی لدغه تشه څخه به ډیر زیات حماس او د حوثیانو ډله متاثره کیږي چون دولتي دستګاه به خپل ټوله انرژي په دې باندې مصرفوي چې زر تر زره باندې یو نوی حکومت یو نوی مشر وټاکل شي او هغه د ټاکنو د لارې منځته راشي نو دغه چالشونه ممکن ایران ته مخ وي.
او طالبانو یو وار بیا له جزئیات ورکولو پرته او له څو میاشتنی ځنډ وروسته د 1403 مالي کال د بودیجې د توشی اعلان کړی دی چې د پروسو د شفافیت په اړه پوښتنې پیدا کړي دي. د طالبانو حکومت د مالی وزارت فقط همدومره ویلي چې د 1403 کال مالی بودیجه د دوی د مشر ملا هیبت الله اخندزاده لخوا توشیح شوې ده، خو بې له دې چې د دې بودیجې ارقام خپاره کړي ویلي دي دا بودیجه له کورنیو عوایدو چمتو شوې ده. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد هم په خپل اکسپانډ ادعا کړې ده چې د 1403 مالی کال بودیجه د خلکو اړتیاو او لومړیتوبونو ته په کتو توشیح شوې ده. د جمهوری نظام په محل به کلنۍ مالی بودیجه له پوره جزئیاتو سره د مالی وزارت لخوا ملي شورا ته لیږلو او هلته له بحثونو او تصویب وروسته د جمهور رئیس لخوا توشیح کېده، داسې چې ټول جزئیات او ارقام به معلوم او روښانه وو. په ورته وخت کې یو شمېر افغانان وایي د طالبانو حکومت له افغانانو په بېلابېلو نومونو مالیات اخلي او د دوی حق دی چې د بودیجې په اړه هر اړخیز معلومات ولري. ځینو بیا ویلي طالبان د خلکو له مالیاتو خپلو مشرانو ته بې ضرورته لوړ لګښتونه ورکوي، معاشونه ترې اخلي او انکشاف لپاره څه نه لري، نو ځکه بودیجه هم په څرګند ډول نشي اعلانولی.
د دې مختلف دلایل کېدای شي. لومړی موضوع چې زما ذهن ته راځي هغه ممکن دا وي چې د طالبانو فعلي حکومت د بهرنیو هیوادونو څخه مرستې ترلاسه کوي او دغه مرستې ممکن د وزارت مالیې له لورې مدیریت کیږي او یا هم حتی په بودیجه کې ممکن شامل وي. نو دوی نه غواړي چې هغه موضوع افشا شي او خلک ورباندې پوه شي. دویم موضوع د شفافیت موضوع ده. د ارقام پټولو سره د طالبانو فعلي حکومت غواړي چې هغه مسؤلیت پذیری ونه لري او کچیرې په بودیجه کې منابع په ناانډوله توګه باندې توضیح شوی وي خلک د هغه څخه خبر نشي.
کله د دولت ډار دی موجود وي چې داخل کې فساد شته، ستونزې شته او افراد یو ولس نظارت کوونکي وي او کومه دا خبره مخته وروړو او بیا د دې بیرته یعنی د شته فساد په اساس باندې د هغې دفاع نشو کولی، نو بیا د انتقاد تر اغلاندې راځي او بدنامیږي او دا مسایل راځي. یعنی ډېر مسایل هم شته، یو پکې بیا د شفافیت مسله ده او بل هغه د رسول ته چې پیسې ځانګړې کېږي د دې یعنی نه غواړي چې ولس سره شریک شي چې دا چاته دا پیسې ورکول کېږي. ځینې وخت کې کور دننه بیرون خلکو ته هر څه ښه ښکاري، ولیدنه بیا یو په نظام کې داخل کې ستونزې وي چې یا سکیورټي مسایل ستونزې وي، امنیتي مسایل وي، یا په استخباراتو باندې چې ډېر زیات مصارف کیږي او د دې لپاره چې ولس تشویش کې نشي نور مسایل کې نه، نو هغه پټ ساتل کیږي.
د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د 1402 کال بودیجې ارقام هم نو خپاره کړي، خو د 1401 کال مالی بودیجې 211 میلیارد افغانۍ اعلان کړي و چې شوو وی ششار یان 9 میلیارد افغانۍ پراختیایي او پاتې عادي بودیجه ټاکلې و. او داسې خارج ترڅو پورې چې مایکل مکال د امریکایي کانګرس د خارجه اړیکو د کمیټې مشر وي، دغه یواد کې به د افغانستان د سقوط په اړه ناندرې او بحثونه ختم نشي. تازه افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو په خوانی قومندان جنرال سکاټ میلر هم د دې کمیټې لخوا استجواب شوه او نوموړي اقرار کړی چې طالبانو د دوه هیل تړون په افغان ځواکونو د بیدونو زیاتولو لپاره استفاده وکړه او دغه ډله په 2020 کال د هغه مهال حکومت سره د جوړجاړي په لټه کې نه بلکې په افغانستان باندې د ولکې د ټینګولو په هڅه کې و. جنرال میلر ادعا کړې ده هغه مهال چې بایدن له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وستو اعلان وکړ، طالبانو ته ادعا فکر ورکړه چې دوی د دوهې هوکړې او د واک وېش ته اړتیا نه لري. که څه هم جنرال میلر د افغانستان سقوط یو سیاسي پاشلتیا بولي، مګر دا هم وایي چې له دې هېواد د امریکایي عسکرو د وتو له اعلان وروسته طالبانو د جګړې په میدان کې کوم ځانګړي بریاوې نه درلودې. جنرال سکاټ میلر دا هم ویلي چې د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی خو په بشپړ ډول د امریکا نظامی ملاتړ پورې تړلی و.
تر یو حده دا درسته ده، دوی خپله دغه اردو هم دغسې ساتلې وه چې تل په دوی تکا وکړي، ځکه هم په تشکیلاتي لحاظ او هم به د تخنیک د لحاظ یا د یو نه توانیدل یا نه غوښتل چې دغه اردو مستقلانه عملیاتو ته چمتو شي. دا چې دی دا کړی ده چې طالبانو پس د دوه تړون نه دغه نه درلودل نصرانه وړلې ده، دغه دا یې درسته نه ده. موږ ولیدل چې طالبانو د افغانستان د اردو په وړاندې باندې هر ورځ لاسته راوړلې درلودلې، او قلا قلارې ولسوالۍ بالاخره ولایتونه سقوط کړل، او دا چې بالاخره دی قدرت ته ورسېدل. نو دلته ادا دغه کېدای شي چې طالبان په د افغانستان د اردو په وړاندې په هغه مخته کې لاسبری وو.
بل خو له پیله تر اوسه د افغانستان د چارو شنون کې په دې باور دی چې طالبان د دویم ځل لپاره د دوهې د هوکړې له لارې واک ته رسول شوي، او له دې پرته واک ته رسېدل ناشونی وو.
البته دا څوک ملامت دي څوک نه دي، دا دوه درې اړخونه لري چې یو اړخ په خپله امریکا او نړیوالې ټولنه ده چې د ابتدا نه دي و بعضی اشتباهات کړي وو چې هغه د بند قرارداد نه نیولي، بیا وروسته په افغانستان کې دیو د حکومتولۍ او د قانون حاکمیت په یوازې هغه فقط د کاونټر ټوریزم یا د ټوریزم په ضد فعالیتونه کول او زیاته توجه یې هغې ته وه. دویمه مسله هغه منطقوي مسله ده چې د سیمې هیوادونو هغې خپل ستراتیژۍ درلودلې، خپل اهداف یې درلودل، او په دې پوهېدل چې امریکا یو ورځ د افغانستان نه وځي، نو دیو باید په هغه صورت کې څه وکړي. نو دا هغه بله برخه ده چې دا یو پراخه تحقیق او ریسرچ ضرورت لري او بحث ته ضرورت لري. او درېیمه برخه په خپله د افغانانو ده چې زما په اند د افغانانو برخه د ټولو نه لویه وه، ځکه چې که چیرې افغانانو یو صحیح اهداف تعین کړي وي ځان دپاره، خپل یو ستراتیژیک هغه لرلود یې سمه توګه باندې تعین کړی وي او د خپلو ګټو په بنا یې ستراتیژي رامنځته کړې وي، نو کولای شو چې د امریکې او دنیا کومکونه په ښه توګه راجلب کړي او هغه سمه توګه ته استفاده وکړي، او بالاخره دا د افغانانو لپاره یو لوی فرصت و. اما متاسفانه چې افغانانو همیشه فرصتونه په بحران بدل کړي دي او هیڅکله ادعا نه دي کړي چې بحران په فرصت بدل کړي، او همدا د تاریخ تکرار دی چې د پیړیو یا د لسیزو راپدېخوا په افغانستان کې تکرارېږي.
د افغانستان د جمهوریت د راپرزیدو تر شا څو اساسي لاملونه وو، او همدارنګه چې خپله امریکا د دې څرګندونه کوي چې سیاسي پاشلتیا وه او بل په دو باندې متکی بودن وو، دغه حالات خپل امریکایانو په افغانستان کې راوسته. او نه تنها په افغانستان کې، که تاسې د امریکې تاریخ ته وګورئ په هر هیواد کې چې دوی تلي دغسې یو شکل باندې دوی مخکې تللي دي. امریکا هیڅکله یو مخی سیاست په نړۍ کې نه دی لوبولی، هماغه ده چې له لیوه سره پسه خوري او له شپانه سره ژړا کوي. نو په افغانستان کې هم دغه پاشلی سیاست هغه مهال منځته راغی چې مرکزی متمرکز او په پخو ولاړ حکومت اصلا چا نه غوښته. غني داسې یو کس نه و چې تنظیمي سړی وي یا تر شا هغه تنظیمي او نه پوهېږم قومي خلک ولاړ وي. هغه یو داسې سړی و چې یو استاد و، تر شا یې داسې خلک نه ول. نو افغانستان چې خراب کو، هغه جهادي ټیکهدارانو خراب کو، افغانستان قومي ټیکهدارانو خراب کو، او همیشه یې نه تنها د امریکې بلکې د سیمې د هیوادونو د سیمې د استخباراتو فرمایشاتو باندې صرف د دې لپاره چې دوی جیب ته یو څه پیسې راسي، همیشه به یې مرکزي حکومت چیلنج کوو، همیشه به یې د افغانستان ملي منافع چیلنج کولې. نو دا ټول هغه سوال چې د ضعف سبب سو. تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې داسې یو حالت حاکم و چې د ولسمشر خبره نه منل کېده، اما د یو ټیټ رتبه بهرني مامور خبره منل کېده.
او ملتپال پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ادعا کړې ده چې د نړۍ د زبرځواک کېدو مسیر له لویدیځ نه د آسیا په طرف راګرځېدونکی دی، او چین د دغه طاقت په مرکز بدلیدونکی دی. چې د ده په وینا د پښتنو سیمې ورته بیا جګړې ته په اجاره اخیستل کېږي یا ورکول کېږي. افراسیاب خټک دغه خبرې د کویټې په بوري سیمه کې یوې علمي راټولېدنه کې کړي، او ټینګار یې کړی چې طالبان او طالبانیزه کول د لویدیځ او پاکستان ګډه پروژه وه. هغه ویلي روس په اوکراین کې مصروف کړای شوی او په افغانستان کې جمهوري نظام هم په پلان شوی او قصدي ډول د امریکا لخوا سقوط شوی دی. هغه ویلي د دوهې د تړون په اساس له افغان جمهوري نظام نه نړیوال مشروعیت واخیستل شو او له دغه نظام سره د خلیزات په توسط چل او فریب وشو.
یو غیر ملک ناست یو ډله او یو سوپر پاور هغه سره لیکلي معاهده کوي چې تاسو په ضمانت کوي او کټ آف ڈیٹ هم نشته چې دا ضمانت په یو کال ته وي که سلو کالو ته وي. تاسو وګورئ نو دا څه شی دی؟ دا ڈیفیکٹو ریکگنیشن دی د طالبانو اسٹیٹ. اگر ڈی ریکگنائز شو دا ریکگنائز شو نو اسٹیٹ کولیپس نه کېدو. اسٹیٹ کولیپس شو امریکا شو دا افغانان لیونی بیا یو بل سره وجنګېدل. یعنی ذمہواری افغانان واړول په حقیقت کې دې منصوبه دا وا چې افغانستان کې سٹیټ کولیپس شي او واړی سره واشه دا چې افغانستان بیا د ټیرریزم مرکز شي. چې ټیرریزم مرکز شي او سٹیټ نه وي نو موږ به وایو چې اوس موږ څه کوو افغانستان یا افغانستان دی. نو تاسو یو کیسه جوړ کړه. اوس طالبان حکومت ته امریکا هر هفته سلویشت ملیون ډالر کیش ورکوي. دا راز نه دی پروپاګنڈا نه ده. دا ڈپلومٹان وہی خبر خل چې کوم خبر دی هغه دا وہی یعنی اسلام آباد کے امبیسڈر صادق خان دی پلیما باور مائک بنے ہوئے چھ سروس ملین ڈالر کیش ویکلی دی اخلی او وہی چھ یعنی جواز سدی چھ پیسے ور کئی وہی چھ امریکہ او طالبان پو گڈ باندے داعش مقابلہ کئی یعنی انگریزی کوئی کین ٹو سیٹ اے تھیف ٹو کیچ اے تھیف
بل غاړه د پښتونخوا ملي ګوند مشر ایمل ولی خان د پاکستان سنا جرګې ته لومړی خو تر ټولو ترخه وینا کې ویلي د پاکستان ریاست د ایوب خان له وخته د پښتنو او یو شمېر نورو قومونو خودمختاره ریاستونه قبضه کړي او د بنګال په څیر د محکومو ملیتونو په څیر چلند ورسره کوي. هغه په دغه بېساري وینا کې ویلي هندوستان آزاد شوی خو پاکستان آزاد شوی نه دی بلکې جوړ کړی شوی دی چې انګریزان ترې پښتنو ایستلي خو اوس په همدغو پښتنو د پاکستان پوز سترګې سرې کړي دي. نوموړي ویلي دی د پښتنو له کورنۍ سره د تړاو له امله تر ننه پاکستان کې د غدار ابن غدار ابن غدار په سترګه پیژندل کیږي خو پاکستان خپله دومره مرموز دولت دی چې تر اوسه یې د موسس محمد علي جناح په اړه څوک ریسرچ او څېړنې کولو اجازه هم نه لري. او د خوړو نړیوال پروګرام بیا افغانستان کې په راتلونکو میاشتو کې د سیلابونو د ډېرېدو د احتمال خبرداری ورکړی. ویلي دي چې دا مسله به د خوراکي توکو پر امنیت د پام وړ اغېز وکړي. ډبلیو ایف پی دا هم ویلي چې د افغانستان په شمال لویدیځ او شمال ختیځ ولایتونو کې په تیرو دوه اونیو کې د سیلابونو له امله 80,000 کسان اغېزمن شوي دي او زیاتوي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمنې شوي ولسوالۍ د خوراکي توکو د خوندیتوب له ناورین سره مخ دي. ڈبلیو ایف پی دا غرض ویلی چې دوی د اقلیم د بدلون د سازګارۍ په پروژو محافظتي دیوالونو بندونو او د اوبو لګولو کانالونو په جوړولو باندې پانګونه کوي چې د ټولنو له لوري له اقلیمي بدلونونو څخه د ساتنې لپاره پلان شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې ده چې د افغانستان له سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره 14.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري خو په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر سیلاب ځپلي دوی ته د ابوختو زیانونو او بیړنیو مرستو ته د اړتیا خبره کوي.
مردمی عام افغانستان در مجموع از هلمند از قندار از بدخشان از گوشه و کنار افغانستان خصوصا مردم بغلان نان گرم زیادتر برای ما رساندن برای مردمی که به اینجا زندگی میکنه چون تندور نیست گاز و بنزین تو اینجا سخن نبود. تمام سیستمش سیستمی همه خانوادگی از بر هم خورده بود. کمپل و ایگپا سرمیاش کمپل فرش خیمه به حدی که ضرورت بود کم و بیش تقریبا 90% مردم در این دسترسی.
تر دې وړاندې سیف دی چلډرن ویلي چې یوازې په بغلان غور او فاریاب ولایتونو کې د سیلابونو له امله د ماشومانو په ګډون 410 کسان وژل شوي دي. او بل غاړه کې څام د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د سیلانیانو امنیت بیرته کلک نیولې ده خو په بامیانو کې پر سیلانانو وروستي خونړي برید د ګرځندوی نوي ټوکې دلی او په مخ په واده سند لپاره یو لړ اندېښنې رامنځته کړې دي. د جمعې پر ورځ درې هسپانوي سیلانیان او د هغوی درې افغان ملګري په بامیانو کې وژل شول. په دغه برید کې 9 کسان ټپیان دي چې درې افغانان او 4 نور یې د هسپانیې ناروې استرالیا او لاټویا اتباع دي. اخوا په بامیانو کې د طالبانو د والی بیان صبور فرزان سیغانی ازادۍ راډیو ته ویلي له دې وروسته به دغه ولایت کې د ګرځندویانو د امنیت لپاره کلک تدابیر ونیول شي خو له دې پیښې وروسته ګڼو هیوادونو بیا خپل خلک افغانستان ته له سفره منع کړي دي. او د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزا مانویل البارس خو لا دا ټینګار هم کړی چې د برید عاملین باید په سزا باندې ورسول شي. اوسم ټولنیز شبکې په ټولنیزو رسنیو د تېرې اونۍ یو په زړه پورې خبر د غزنی په ګیرو ولسوالۍ دیسي کلي کې د ځایي خلکو لخوا د ښوونځي د جوړولو وه. دغه ځایي خلک وایي له هیچا یې مرسته نه ده اخیستې او په خپلو کې دولس ټولګیو د جوړولو لپاره شپږ میلیون افغانۍ راټولې کړې دي. د دې کلي مشران وایي د طالبانو حکومت یا بلې موسسې ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. بله ګیله یې ترې کړې ده چې دغې سیمې ته د ښوونځي او کلینیک په جوړولو کې هیڅ لاس نه دی ورکړی. د ځایي خلکو په وینا د دغه ښوونځي د جوړولو لپاره له بهر نه مسافرو پیسې رالیږلې وي، خو په افغانستان کې دننه هیڅ ادارې د دوی له منډو ترډو سره سره لا هم لاس نه دی ورکړی.
دمراته وادي را کړی دي، د کلمانو وادي ولاکه تر سره کړی، د کتابچو وادي ولاکه تر سره کړی، سید نامردی را سره کړی، د اخلاص نه در سره کړی، اکی خطب ورته وایو سید مکتوبونه تر وزارت سره سولې دي، دا شخصا زه سړی کللایم، سلور را کابل ته کللایم، چې چیرې د دایره د زور سره ما ځان ورته سوالای دي، د مکلی نیت نه صدر زرو کور کلی یو یوله سو نفر به موږ کلم ور حساب وشو خرنه کې د موږ په مرض باندې اخته شوی دی. یوله سو نفر اوس د موږ دفتر غوري پروته دا زنه سمار سړی نشره سوالای نه وسه سړی نشره سوالای وسدار خو بیا ورسی باید او حکومت راته لماسه جما یا چې د وک حکومت ماته کلی نک جوړ کا د حالات خاطر بیا راته جوړ کا حکومت لماسه مکتب جوړ کا حکومت د ما په ستونزو ځان خبر کا زه چې د حکومت چاره ووینم بیا نور حواری زمزله رما.
او د پاکستانی فعالانو د تیرې اونۍ د بحث موضوع بیا له افغان طالبانو سره د پاکستانی طالبانو د ناستې او غرمنۍ موضوع و چې د فعالانو تند غبرګون نه پارولي. پاکستانی فعالانو د ډیورنډ کرښې هغه غاړې ته له طالب چارواکو سره د پاکستاني نظامیانو د یوې ناستې ویډیو خپره کړې او ویلي دي پاکستان نمک حرامو افغانانو ته 50 کاله پناه ورکړې او د طالبانو مشران او کشران یې وپالل، خو اوس دوی واک ته په رسېدو له کنټروله په وتو دي. یو شمېر فعالانو ویلي پاکستان دوه ځلې له طالبانو سره مرسته کړې چې افغانستان ونیسي او لا هم افغانان پاکستان کې پراته دي، خو چې هره ډله د پاکستان په مرسته واک ته ورسول شي له کنټروله پښې باسي. بلخوا ازادي راډیو ته یو شمېر سرچینو ویلي د طالبانو دغه ډله د پاکستان تر ولکې لاندې سیمو ته د پکتیکا د جګړې د خاموشه کولو لپاره اوښتي وه او هغوی سره یې تېره اونۍ په اوربند باندې سلا کړې ده. او د ټولنیزو رسنیو بله موضوع د الکوزي شرکت د کورنۍ د یو شمېر غړو د ورکېدو و چې پاکستاني رسنیو ادعا وکړه چې د دې کورنۍ څلور غړي له حیات آباد نه تښتول شوي دي. پاکستانی رسنیو خبر ورکړی چې نصیر الکوزي، وارث الکوزي، عثمان الکوزي او ظاهر الکوزي د فبروري د میاشتې له 28مې په کور د چاپی نه وروسته ایستل شوي دي او د دې کورنۍ مېرمنو د پاکستان پوځ ته د پیښې په تړاو د پلټنو لپاره خط هم استولی دی. د الکوزي شرکت په دې تړاو کوم خبر نه دی ورکړی، خو د ټولنیزو رسنیو فعالانو په دې کورنۍ نیوکه کړې ده چې ټوله نړۍ کې ورته یوازې د اوسېدو لپاره د پاکستان تر واک لاندې سیمې پاتې وي که څنګه. فعالانو پر افغان پانګوالو غږ کړی دی چې پاکستان کې له اوسېدو ډډه وکړي او د هر ډول امکاناتو له اخیستلو یې لاس په سر شي، ګنې دا حال به وي. یوه بله موضوع په کندوز کې د یو سیلاب وروړي ماشوم د پیدا کېدو وه چې په ټولنیزو رسنیو یو شمېر کسانو یادونه کړې ده. په خبره شوې ویډیو کې د کندوز ځایي مشران ادعا کوي چې دغه ماشوم له بورکه سیمینا وروستیو سیلابونو په زانګو کې وروړی دی، خو په معجزه یي ډول ژوندی پاتې شوی او ظاهرا برسیرن ټپونه یې لیدلي دي. ویډیو کې ښکاري چې د دغه ماشوم لیدو ته د سیمې یو شمېر خلک ورټول شوي دي.
مرکه کې سیل برده دارین گواره بده عین از کندوز برآمده، صحت سلامت دنده ماشاءالله کلان جوان است.
بابا جان
او د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې دا دي چې مصنوعي ځیرکتیا چې نړۍ یې انسان لپاره د اسانیو تر څنګ له بربادۍ راوړلو هم ډارولې ده. اوس په دې برخه کې اروپا تر ټولو لومړنۍ لویه وچه شوه چې د مصنوعي ځیرکتیا د مهار لپاره په غوڅ اکثریت قانون پاس کړ. د دغه قانون په اړه د اروپایي کمیسیون لخوا چې زیاتره غړي صدر اعظم دي پریکړه وشوه چې د ولسونو د آنلاین خوندیتوب لپاره باید یو قانون رامنځته شي او دغه قانون د مصنوعي ځیرکتیا مختلفو ډولونو او سیستمونو ته په پام له جوړېدو وروسته تېره اونۍ پاس شو. د کمیسیون د غړو له قوله په هر سیستم چې د زیات زیان اړولو شک و پر هغې به لا زیات سخت قوانین وضع کیږي او د قانون له مخې به اروپایي هیوادونه یو د مصنوعي ځیرکتیا مرکزي اداره، د متخصصینو بورډ او مشورتي بورډ جوړوي چې حتی د عام استعمال ماډلونه به هم مدیریت کوي. له دغه قانون نه سرغړون کې به له 1.5 میلیون یورو څخه تر 300 میلیون یورو پورې جریمه کیږي. داسې انسانانو ته به مو د ډاکټرا د افتخاري سندونو د ورکولو اوریدلی وي چې وړتیا یې نه لري، خو داسې به لومړی ځل اوري چې د امریکا په ورمونډ ایالت کې یو پوهنتون یوې کورنۍ پیشو ته افتخاري ډاکټرا ورکړي. د ورمونټ ایالت پونتون اداره وایي دغه پیشو چې میکس ډو نومیږي د پونتون په گاوند کې اوس یو هر ورځ له غیر حاضرۍ پرته پونتون ته تګ راتګ لري. نه یوازې دا بلکې له استادانو او محصلینو سره سخت اموخته شوي او پونتون کې تر اوسه هیڅ شي ته زیان نه دی اړولی. اداره وایي د دې پیشو مینې او سمو کارونو ته په کتو یې پرېکړه وکړه چې په ادبیاتو کې د ډاکټرا افتخاري سند ورته ورکړل شي. د پونتون محصلینو ویلي دا پیشو ډیر ټولنیز او متفاوت خویونه لري. د سیلفي او انځور اخیستلو پر مهال ډیر ښه پوز او سټایل جوړوي او محصلینو سره په لوبو کې کله کله نازونه او نخري هم کوي. او په همدې سره د نن ومه ورځ عمران غاړم هر اونۍ له متفاوت زاویې د پیښو او مسایلو د شننې لپاره د ازادۍ راډیو ومه ورځ له سید شینواري سره د ازادۍ په پاڼو مهیروي.